د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرنا یوسف زیم تاسو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د نږدې یوې سرچینې امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې د ګډون دپاره د 250 کسیز افغان دولتي پلاوي سفر یو نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی دی. په پام کې وه چې د افغان سیاستمدارانو، مدني ټولنې او افغان حکومت د استازو دا ګډ پلاوی پرون د غرمې وروسته د کابل نه دوحې ته تللی وی، خو دا سفر وځنډیدلی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دغه سفر په اړه دومره ویلي دي چې په دې حکله به جزئیات د غرمې وروسته خپاره شي، خو تر اوسه افغان حکومت د دغه پلاوي د سفر د ځنډیدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. خو یو شمېر هغه افغان سیاسي چارواکي چې د دوحې کانفرنس په لیست کې نومونه شتي، امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې طالبانو د افغان حکومت لخوا له ترتیب شوي لیست سره مخالفت ښوولی دی، چې بیا افغان حکومت هم د قطر د حکومت لخوا د بین الافغاني کانفرنس د ګډون کوونکو یو نوی لیست ترتیب کړی چې افغان حکومت دا نوی لیست نه دی منلی. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دا پلاوی به قطر ته لاړ شي او که نه. افغانستان د بې پولي رپورټ ورکوونکو د 2019 کال په درجه بندۍ کې 3 درجه شاته تللی دی. افغانستان د 2019 میلادي کال د بې پولي رپورټ ورکوونکو سازمان RSF د رسنیو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې د تیر کال پرتله 3 درجه شاته تللی او د نړۍ په 130 هیوادونو کې 121 ځای خپل کړی دی. افغانستان په 2018 میلادي کال کې د دغه سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې 118 ځای نیولی و. تیر کال افغانستان د RSF په نړیوال لیست کې 126 ملک و. د پاکستان په مختلفو سیمو کې سخت طوفانی بارانونو شاوخوا 950 تنه مړه کړي دي او د 115 زیاتې زخمیان کړي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب په سیمو کې د تیرو 100 ورځو پرله پسې بارانونو د 150 کسانو نه زیات مړه کړي دي او د 115 زیات زخمیان دي. دغه توپانی بارانونو د ځاني تاوان برسیره مالی تاوانونه هم اړولي دي. په خیبر پختونخوا او کشمیر کې د ځمکې د خویدو په پیښو کې زیات کسان مړه شوي دي او لارې هم بندې پرتې دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې مشر عظمت حیات ویلي 100 ورځې مخکې د بارانونو او خطرناکو سیلابونو خبرداری ورکړل شوی و. موسمی بارانونه او سیلابونه هر کال په پاکستان کې سلګونه کسان مړه کوي او ګڼ کورونه او ودانۍ هم ویجاړوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه ملک په کابینې کې په داسې حال کې لوی بدلونونه راوستي دي چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی. عمران خان د خزانه وزیر اسد عمر د دندې لرې کړی دی او د هغه په ځای عبدالحافظ شیخ ته دغه دنده ورکړې ده. دا اومه میاشته چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته حکومت کوي، خو تر اوسه پورې په دې کې ناکامه شوي دي چې ملک د اقتصادي بحران نه وژغوري. پاکستان په 13 ځل د پیسو د نړیوال صندوق یعنی IMF نه غواړي چې پور ورته ورکړي او دغه بحران نه یې وژغوري. پاکستانی چارواکي وایي چې ډېر زر به د IMF سره موافقه وشي او پور به ترلاسه شي. د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر اسد عمر دغه پور د پاکستان لپاره اړین بللی و او ویلي و چې که دغه پور ورته ور نه کړل شي نو پاکستان به دیوالیه شي. عمران خان د اسد عمر برسیره د اطلاعاتو وزیر فواد چودري هم د هغه د دندې نه ګوښه کړی دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بر اعلان کړی چې د 2016 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو په مهال د ډونلډ ټرمپ د ټاکنیز ټیم او روسیې ترمنځ هیڅ ډول سازش نه و شوی. د هغه دغه څرګندونو د ډیموکرات ګوند نه سختې غبرګونونه پارولی دي. په فرانسې کې هغه لومړنۍ ایرانۍ ښځې چې د سوک وهنې په مسابقو کې برخه اخلي خپل ملک ایران ته د بیرته تک فیصله هغه وخت لغوه کړه چې د ایران حکومت د هغې د نیولو امرنامه جاري کړه. د ایران سوک وهونکي صدف خادم د فرانسې د لوبغاړي انشووین نه یوه لوبه ګټلې ده. د ایران سوک وهونکي صدف خادم وویل د ریوټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د ایران حکومت د صدف د نیولو امر کړی دی، خو د ایران حکومت بیا دغه تورونه ردوي او دغه د سعودي عرب د سعودي عربستان دسیسه بولي. دا خبرو
خبرونه مود امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. قطر ته د افغان پلاوی سفر د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلې دي. په پام کې و چې 250 افغان سیاستوال، حکومتي چارواکي، مدني او ټولنیز فعالان نن له کابل څخه دوحې ته ولاړ سي، تر څو د راتلونکي شنبې او یک شنبې په ورځ د طالبانو له پلاوي سره د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم سرچینو د دې سفر د ځنډېدو عوامل تخنیکي ستونزې بللې، خو د دې پلاوي غړي وایي چې افغان حکومت او طالبان د دواړو لورو لخوا له اعلان سوو لیستونو سره مخالفت ښودلی دی. په دې باره کې پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ.
ټاکل سوې وه چې افغان پلاوی نن تر غرمې وروسته له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره له کابل څخه قطر ته روان سي، خو دا سفر تر نامعلومې مودې ځنډېدلی. د دې پلاوی یو غړی وایي چې د غونډې د ګډونوالو د لیستونو پر سر ناندرۍ روانې دي.
تر ثانی امر پورې مونږ ټول ماتل یو، او په غیر رسمي توګه داسې ګونګسې دي چې په قطر کې یو بل لست جوړ شوی دی. هغه لست دوی لیږلی دي کابل ته، او هغه لست د حکومت د افغانستان حکومت لخوا منل شوی نه ده. په دغه خاطر قطر دوحې ناسته نامعلومه ناسته ده، معلومه مشخصه نه ده چې څه وخت کېږي که نه کېږي.
افغان حکومت دوې ورځې وړاندې د قطر د ناستې لپاره یو 250 نفریز لیست اعلان کړ، خو طالبانو پر دې لیست نیوکه وکړه او ویې ویل چې د دې لیست محدود مخور به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي.
متاسفانه چې د قطر د غونډې په اړه ډېر ستونزې پیدا شولې، په داخل کې ستونزې دي. مشتمل لرو چې په آینده کې دغه ستونزې له منځه ولاړې سي، او که چیرته دغه ناسته وسي پرته له شکه چې د سولې په اړوند یو ښه پرمختګ به وي.
بلخوا افغان سیاستوال حضرت عمر زاخلوال وایي چې د سولې په برخه کې د رامنځته سوي فرصت څخه باید استفاده وسي، او د سولې لپاره بین الافغاني هڅې ګړندۍ سي. د ښاغلي زاخلوال په باور هغه کسان چې د افغانستان د نظام استازیتوب کوي لا زیات یووالي ته اړتیا لري.
په دې پراګندګۍ کې که په سوله کې پرمختګ هم وشي، پلي کول ستونزمن دي. خدای مکړه کله دې فرصت څخه ګټه پورته نشي، شکونه او ابهامات وجود ولري. موږ یې مثالونه تر دې وړاندې په افغانستان کې لیدلي چې دا بې باورۍ بیا خپل تاثیرات لري.
د دوحې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز چې د دغه بین الافغاني ناستې کوربتوب کوي وایي چې شاوخوا 300 افغانان به د راتلونکي شنبې او یک شنبې په ورځو د دغه مرکز په نوښت په خپلو منځو کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه دا چې په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي، نو په پاکستان کې افغان مهاجر وطن ته د بیرته ستنېدو لپاره څومره لیواله دي؟ موږ په دې باره کې په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده. ښاغلی جلیلی، په پیل کې وویل
تاسو په دې ورځ کې معلومه ده چې له ژمې نوې خلاص شوی پسرلی راغلی دی، او بعد د هغې نه روژه را روانه ده. د روژې نه وروسته به دلته څه امتحانونه د ماشومانو وي، خو موږ امید لرو چې لړۍ د ریپارټیشن یا د عودت به بې تېزېږي. خو دا چې لکه څنګه چې مهاجرو په منځ کې دا ذهنیت پروت دی، او هغه دا چې انشاءالله که سږ کال کال وه، کال لاکول هغه به د صلحې کال وي، او چې کله د صلحې کال وي زموږ وزارتونه او زموږ داخل د افغانستان حکومت دغه ټول به دې ته فکري او نظریاتي اوس تقریبا آمادګي به نیسي چې یو ډېر تعداد مهاجرین ته د تګ زمینه افغانستان ته مهاجر مساعده شي.
نو وطن ته د مهاجرو د بیرته ستنېدو سره به افغان حکومت د دوی عمده ستونزې په نظر کې ونیسي؟
د افغانستان حکومت د خپل وس او توان په اساس باندې چې په افغانستان کې مهاجرینو ته چې کوم پلان لري د هماغې په اساس باندې مهاجرینو سره کومه کوم مرستې کوي، هغې ته ځمکه ورکول کېږي، هغې ته شلټر ورکول کېږي، هغې ته نور کومکونه او نقدي مرستې ورسره کېږي. بینان بیا هم د افغانستان حکومت د بحران ملک ته هلته جګړه روانه ده، مشکلات دي، تکلیفونه دي. څومره چې د افغانستان حکومت استطاعت او طاقت ته هغه مهاجرون کې همیشه کوي، یو تاسو په دې اساس معلومه چې 2001 نه تر اوسه 2002 نه تر اوسه پورې ټول افغانستان کې سوي مو میلیونه مهاجرین ستانه شوي دي. اکثریت چې په داخل د افغانستان کې په اداراتو کې وګوري، په حکومت کې وګوري، پارلمان کې وګوري، هغه څوک دي چې یو ځل مهاجر شي وو، نو د خپل وسو توان په اساس باندې افغانستان حکومت هغه مهاجرینو سره مرسته وکړي.
آیا مهاجر غواړي چې وطن ته ولاړ شي په اوسني حالت کې؟
نو بنیادی موضوعات درې څلور دي. یو دا چې په داخل د افغانستان کې د مهاجرینو د نه تک چې موږ کوم سره کوم سروې ده یا موږ سره چې کوم موږ پرې پوهېږو، دا ده چې د سرپنا خبره ده چې افغانستان کې دوی ته ځمکې ورکړی شي. دوهمه موضوع د کاریابۍ خبره ده چې په داخل د افغانستان کې دوی ته کار پیدا شي چې څوک وکولی شي چې د ژوند خپل هوسا ژوند تیر کړي. دریمه امنیتي مسایل هم دي په داخل د افغانستان کې، او یو تعداد به داسې وي چې سیاسي قناعتونه به هم ولري. افغانستان حکومت پالیسي په همدغه اساس باندې ده چې وکولی شي داخل د افغانستان کې خلکو ته ځمکې ورکړي، د کار زمینه ورته مساعده شي، او د امنیتي مسایل او سیاسي قناعتونو په اساس باندې د صلح پروسه روانه ده، او چې وکولی شي چې افغانستان کې یو صلح او امن راشي. انشاءالله دغه مسایل په کمیدو سره به مهاجرین افغانستان ته لاړ شي، او مهاجرین وړي چې افغانستان ته لاړ شي، او بس خو بیا هم یو سناسه مهاجرین اوس روان دي. خو د هر کال په دغه وخت کې چې موږ او تاسو اوس قرار لرو، په دې وخت کې ریپارټیشن یا دعوت په اندازه عمره تیزه نه وي.
څوک ودان ډېر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د کندهار لسګونو اوسیدونکو د سولې ژغ په نوم د سولې په ملاتړ لوی مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه، او په جګړه کې لشکیلو خواوو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره دې اغیزمن ګامونه پورته کړي. په دې باره کې پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ.
په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریونکوونکو د سندسي اوربان او په قطر کې د افغان سولې لپاره د خبرو د مثبتو پایلو غوښتنه وکړه. لاریون د شار له مرکزی برخی شهیدانو څلورلارې څخه پیل او تر احمد شاهی لوبغالی پورې دوام وکړي. په دې لاریون کې تر ډیره د کندهار عام اوسیدونکو او د جګړې قربانیانو برخه درلودل.
یو ارمان لري د سولې د فارا چې خپل وطن یې جوړ ودان آباد او سمسور اوسي او په خوشحالي او سولې امن کې ژوند وکړي.
لاریون کوونکو وروسته په احمد شاهی لوبغالی کې غونډه وکړه او جګړه وغندل. دوی پر نړیوالې ټولنې او د سیمې پر هیوادونو هم ژغ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د خپل مثبت رول ادا کړي. د جګړې قرباني میرمنې هم د نننې لاریون یو برخه و. د جړې ولسوالۍ اوسیدونکې او د جګړې یو قرباني میرمن داسې وایي:
موږ سوله غواړو، موږ جنگ نه غواړو، موږ جګړه نه غواړو، بس په شوي شي د څو کال کې شي جنگ دی جګړه ده. سوله دې ما به سره سي د کندهار غوړ دی وسې دي چې ما نه غوړ دی وسې، بس د نازک زبانانو لو دی بالا بس کې نازک زبانان دي ته به کې خور سړی خور مور لري طالب څوک دی اسکر څوک دی په ټول په دغه مشکلات کې د یو مور اولاد یو په طالب کې یو اسکر کې تر ټول ته به کې تاسو ولې داسې کوي د کندهار غوړ وکړي دي چې غوړ وکړي بس خاص وکړي.
په کندهار کې د سولې په ملاتړ د ولسی خلکو د لاریون د امنیت لپاره نن په کندهار کې زیاتره اداري رخصت وي، او د شار په داخل کې د عامو ترافیکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګیدلی وو. د غراز له کابل څخه د هرات او له هرات څخه د کابل پر لوري له کندهار شار څخه تیریدونکي بارون کې لاري هم د سرور ساتونو لپاره د سړکې وی او بلې خوا ته درول سی وی.
الله دې پر مړ باندې سول راوړي. اللهم یا بدی سماوات ولا رودي.
عمومي باور دادی چې دوامدار جګړو تر بل هر چا زیات د عام خلکو ژوند زیانمن کړي او د سر زیان ورسولي، ځکه خو د سولې راتګ ته شی بیش مری. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، افغان حکومت د وژل سوو امنیتي ځواکونو کورنیو بې ځای سوو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کسانو ته د استوګنې 16,000 نمرې ویشي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریالې لیمې نیازی رپورټ راستولې دی.
د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت وایي چې د دولتي ځمکو بانک د پروګرام له مخې په 12,000 جریبه ځمکه کې 16,000 نمرې ډیزاین شوي او اړمنو کورنیو ته به وویشل شي. د دغه وزارت ویاند او د اړیکو د دفتر مشر حشمت الله ناصری د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو امنیتي ځواکونو کورنۍ بې ځایه شوي او بیرته راستانه شوي کډوال په دغه پروګرام کې شامل دي. ښاغلي ناصری وویل چې د ویش لړۍ په هرات او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوې ده
او اوس لړۍ دا شروع شوې ده. څنګه هغه مستحق کسان نمرو ته ضرورت لري، خصوصا د فرمان له مخې او تمنګ نمرې وویشو. خوش لنې کمرغه په تیرو دریو څلورو میاشتو کې موږ په دې وتوانېدو چې په هرات کې، په کابل کې او په ننګرهار کې د اړتیا وړ ځمکې د فرمان د معیارونو او دغه فرمان د شرایطو سره سم موږ تشخیص کړو د دولتي ځمکو بانک د پروګرام له لارې او هغه د توزیع لړۍ موږ شروع کړې ده.
ښاغلی ناصری وویل چې څه باندې 55 جریبه ځمکه د هرات په سعادت ښارګوټي کې ځانګړې شوې چې لسرو یو سلو 250 نمرې پکې ډیزاین شوې دي. همدارنګه د ننګرهار په قاسم آباد او کابل په شګردره کې په ترتیب 3,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. دغه وزارت وایي چې په پام کې ده د دولتي ځمکو پروګرام له لارې په 25 ولایتونو کې 15,000 جریبه نوره دولتي ځمکه هم ځانګړې شي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي چې په 2019 کال کې په دې کار پیل کړی چې بې ځای شو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کورنیو ته ځمکې وویشي. د دغه وزارت د ویان مرستیال رضا باهر په دې اړه وویل
IOM اداره او یو ان هابیتات لموږ سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او وعده کړی چې تر یوې نیمې میاشتې پورې به د بیرته راستنیدونکو د ثبت او راجستر مرحله پیل او یو کمیټه به جوړ شي چې له مخې مستحق کورنۍ او پیژندل شي.
د IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 3,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي. افغانستان په اوس وخت کې 2.5 میلیونه بې ځایه شوي لري. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې تیر کال د جمهور رئیس غني د 305 فرمان پر اساس په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه ځمکه سروې شوې ده او د استوګنیزو نمرو لپاره مناسب ځمکې تشخیص او ټاکل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د هند پارلماني ټاکنو په بهیر کې د دوو سیمایزو ګوندونو څخه شوزو پراخ ګډون کړی و. د ترینامول کانګرس ګوند څخه 4/4 پر سلو کې نومندانې شیدي دي. همداشان بیجو جنتا دال ګوند څخه 3/4 نومندانې شیدي دي. د هند یو شمیر کارپوهان وایي چې د هند پارلمان ته د ډیرو شزینه کاندیدانو لار پیدا کول به ګران کار وي. نور حال د ګالیا رڼا نورسانی پر رپورټ کې واوري.
دا په هندستان کې د ټاکنو وخت دی او ګوندونه د رایو د راټولولو لپاره کوښښ کوي. په دهلی کې د بهارګنج ګوند سخت ننګونې پر مخ لري ځکه د دې ګوند ټول غړي خسیدي. د هندستان د ښځو د یووالي ګوند وایي چې دوی غواړي په سیاست کې خپل حق ځای پر ځای کړي او د هند د پارلمان څوکۍ پر خزینه استازو ډک کړي.
کله چې له تاسو سره قدرت او یا نفوذ نه وي نو ناوړه سلوک به درسره کیږي. هیڅوک به ستاسو غوښتنو ته پام نه کوي. اوس موږ دې نتیجې ته رسیدلي یو چې په تیرو 2 او یا کلونو کې له ښځو سره ناوړه سلوک سوی دی.
په داسې حال کې چې په هند کې ښځې د ولسمشر او لومړي وزیرې او وزیرانې په توګه پاتې شوي دي، خو اکثرا دغه ښځینه سیاستمداران د سیاسي کورنیو څخه راغلي دي.
په سیاسي ګوندونو کې مشان زیاتره نارینه وي او شاوخوا یې هم نارینه وي. په دې کې ډېری محافظه کاره سابقه لري. هغوی نه غواړي چې ښځې ډېری ځواکمنې شي او پر دوی حکومت وکړي.
د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د هند د 543 غړو څخه یوازې 2 شپېته ښځې وي. چې دا شمیر په 21 کالو کې تر ټولو لوی شمیر وو. خو سره له دې چې ښځې د هند نفوذ نیمایي جوړوي، لا هم دوی په پارلمان کې یوازې 11% استازیتوب کوي.
سیاست یو بشپړه مصروفیت او کار دی. په کار د سړی خپل حوزه جوړ کړي، له خلکو سره وویني، نو دا د هغو ښځو لپاره چې کورنۍ لري لږ ګرانه وي، چې هم د خپلې کورنۍ چارې پر مخ بوزي او هم دا کار وکړي.
دا به سمه خبره نه وي چې هغوی د هندوستان د عامو ښځو استازي وګڼل شي. د عامو ښځو ارزونه باید د دغو مشرانو له واک نه مستقله وي.
په پارلمان کې د ډیرو ښځو د ټاکلو لپاره تیری هڅې د خنډونو سره مخ شوې دي. شنونکي په دې اندي چې دا وضعیت به تر هغې بدلون ونه کړي تر څو چې ښځې په رښتینې توګه سیاسي واک ته ونه رسیږي.
کله چې له تاسو سره قدرت وي او کولی سي چې خلک جذب کړي، نو د کاندیدۍ لپاره ورته اجازه ورکولی سي. ښه ورسره کوي، نو یوازې په دې توګه به نارینه تاسو ته غوږ نیسي.
د هندوستان د ټاکنو کمیسیون وایي چې د 2013 کال په ټاکنو کې 216 میلیونو ښځو رای ورکړې، خو د ښځینه نوماندانو شمیر 400 او د نارینه نوماندانو شمیر 15000 ته رسیده. د ښځو د حقونو مدافعین هیله مند دي چې ډېرې ښځې د سیاست ډګر ته راشي. له دې سره به دوی وکولی شي چې سیاسي واک ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې پوځ د سوډان جمهور رئیس عمر البشیر له واکه لیرې کړی دی، معترضین د لسیزو کلونو تر پوځي واکمنۍ وروسته ملکي حکومت ته د انتقال غوښتنه کوي. خو پښتنه دا ده چې د سوډان راتلونکي جوړونکي به څنګه وکولی سي چې د تیر وخت غلطي تکرار نکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
دا سوډان د لارو او کوڅو مظاهره کوونکي ښایي خورا خوشاله اوسي، خو په نږدې راتلونکي کې هغه ملکي حکومت ناراضي چې دوی غواړي. دا سوډان ګوښه شوی مشر عمر البشیر د عدل نړیوالې محکمې لا محاکمې سره مخ دی او پرې تور لګول شوی دی چې د هغه هیواد دارفور په سیمه کې د ملکي خلکو د ډله ییزې وژنې مشري پر غاړه درلوده. د پوځي موقتی شورا سرپرست ډګر جنرال عبدالفتاح برهان ژمنه کړې ده چې یو بشپړ ملکي حکومت به راولي. د بهرني سیاست څېړونکي کیلسی لیلی وایي چې یو ملکي حکومت ته هر ډول انتقال د امریکا او نورو هیوادونو غښتلې ډیپلوماسۍ ته اړتیا لري. هغه وایي
The Sudanese want the state-sponsored terrorism designation lifted, and that's because not only
Sudanian wadi che la tarhagari sa khada ya umla tarkun ki hewat patogai num lirishi da yawasi da amniyat masala na da che gwaki hagui nur da tarhagari mulatar nakawi balki da de la para che hagui da hagu puruno pa bandizuno ki narmwala gwadi che warta khura sakht artiashta pa de ara ba da nawi hukumat tar jodido urusta khabari kigi aw bia ba amerika yaw sa dakhil patishi.
دا سودان په اعتراضونو کې خزو فعاله ونډه درلوده چې یوې د اعلی صلاح په نامه د انجنیرۍ د پوهنځي یو محصله وه. هغه په یوه غوره څیرې بدله شوه. هغې هغه وخت په انټرنیټ کې یو هیجان رامنځته کړ چې د موټر پر سر په داسې حال کې تصویر خپور شو چې معترضین ترېنه چاپېره وو. دا سودان د ډاکټرانو د اتحادیې مشره سارا عبدالجلیل وایي
زه فکر کوم چې خزو کلکه ونډه واخیستله، ځکه چې خورا زپونکي حالت موجود و. هغوی په لوی لاس خپل ځانونه پټ کړي وو. دا خورا ښه ده چې دیرشو کلونو د سوډان د ښځو قدرت او د هغوی د مبارزې وړتیا له منځه وړې نه ده.
د اپریل په 14 د سوډان پوځ بشیر د خرطوم یو بند ته انتقال کړ چې هلته هغه د رپورټونو له مخې یوازې پایا وکټه کې ساتل کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم رپورت چې اکرام شینواری له کابل راستولې دی وایي چې د پوهنې وزارت سرپرست وایي په کلوالو سیمو کې شونځي ته د ماشومانو د جذبولو لپاره یو لسو او یا سیمایز او چټک ټولګي جوړوي. میرویس بلخی د پوهنې سکتور د ودې لپاره یو شمیر غیر حکومتي موسسو سره د 15.5 میلیون ډالرو تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی د پنځمې پورس کابل کې د یو شمیر بهرنیو او افغان غیر حکومتي موسسو د چارواکو سره د پوهنې په ډګر کې د بیلابیلو پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د شاوخوا 15.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د تفاهم لیکونو د لاسلیک کولو غونډې ته په وینا کې ویل چې له دغو پیسو به د نورو پروګرامونو سربیره په کلیوالو سیمو کې د سیمه ییزو او چټکو ټولګیو په جوړولو کې هم کار واخیستل شي.
ای هفته تفاهمنامه
دا ولست تفاهم لیکونه د و او یا زر او شپک سوز د کوونکو د ظرفیت او کیفیت د لوړولو په برخه کې مستقیم اغیز لري چې په دې ډول په واقعیت کې یو د هغو اهداف څخه چې د پوهنې د کیفیت او د کوونکو د ظرفیت لوړول دي چې ان شاء الله موږ په عملی ډول نتیجه اخلو.
د پوهنې وزارت د افغان او نړیوالو غیر حکومتي موسسو په مرسته په کلیوالو سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د جذبولو لپاره د پوهنې وزارت تر څارنې لاندې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو پروګرام پر مخ وړي. د دغه پروګرام له مخې هغه ماشومان چې له خپل کلو لرو پرتو ښوونځیو ته تللی نه شي په کلیوالو ټولګیو کې زده کړې کوي چې له دغو ټولګیو څخه د پیراغت وروسته دا ماشومان په رسمي ښوونځیو کې شاملېږي. په افغانستان کې د نامنیو او د جګړو د پراخېدو له امله شاوخوا 3.1 میلیونه شما چې عمر دې خوندیو ته تک لو مر سره برابر دي او ډیر انجونی دي لو خوندو بهر دي. په افغانستان کې د ماشومان ساتنې د ادارې رئیس انون مینن د تفاهم لیکونو د لاسلیک غونډې ته په وینا کې د دغه شمیر ماشومانو د یادونې پر مهال ویل چې کسان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د پوهنې په ډګر کې ډیر پرمختګ شوی خو لا هم ډیر ماشومان لو خوندو بهر دي. ښاغلی مینن ویل چې یو زیات شمیر غیر حکومتي موسسې په کلو کې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو له لارې ماشومان ته د زده کړو د برابرولو په برخه کې کار کوي. هغه هیله خو ده چې دغه ټولګو څخه لاتر د برابرولو ترڅنګ د افغانستان خوندو ته هم لاتر برابر شي ترڅو په کلو کې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو څخه پاره شي ماشومان په رسمي خوندو کې د زده کړو امکانات ترلاسه کړي.
A lot of us are working in community-based education.
زموږ زیات شمیر مؤسسې په کلیوالو سیمو کې د پوهنې په بهیر کې فعال دي. د تارتیا د چې له رسمي ښوونځیو څخه هم ملاتړ وشي د دې لپاره چې دا یقیني شي چې هغه ماشومان چې اوس مهال په سیمه ایزو او چټکو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي بل اخر هغه ته په رسمي ښوونځیو کې د شاملېدو لپاره یو صافه لاره پرانستل شي.
The formal education system.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا وزارت په پام کې لري چې د روان 1498 لمریز کال په اوږدو کې 130 ښوونځیو ته ارتقا ورکړي او په لور پرتو سیمو کې زده کړو ته د زده کوونکو د اسانه لاسرسي په موخه 1900 سیمه ییز او چټک ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت. د افغانستان په ډېرو سیمو کې د پوهنې په ډګر کې د نورو ستونزو سربیره د مسلکي ښوونکو نشتون هم د یوې لویې ستونزې په توګه شته دی. افغانستان د پوهنې وزارت هم دا سون زمانی او وی چې پروان لمریز کال کې با سلویخ زر خون کې د لیسانس او سوالسم پاس په سویه زکرتا لاسرسي پیدا کی. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی تیر اوس کابل کې خبر اعلان تی ویل چې پروان کال کې با 2012 ټولګي پارغان خون کې د داخلي خدمت پروګرام لاري د خون کو دروزنی په مرکزونو کې د سوالسم پاس په کچا زکر تر لاسه کی او 2009 سوالسم پاس خون کې با د لیسانس د درجه تر لاسه کول په مخه پانتونو ته ورو پیژندل شي. هغه ویل تر ټولو 15 کلونو پورې با د پوهنې وزارت لمیارونو سره سم د ټولو غیر مسلکي خونکو ورته لوړ شي او د خونکو د کمخ سوندي د هاوارول د پاره به په غوښنګو کې چارتیا ورته شته دي یو لزر ریزت خونکو د ګمارني بهښته دوام ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د شوزو پمینس کې د سینې سرطان ډیر وژن کیدی. شمیرې شي چې هر کال په دغه سرطان تباندې 3000 شزي اختکیږي او تر 2000 مېرمنې ژوند له لاسه ورکوي. افغان سندرغاړی سیتا قاسمی چې د سرطان د ناروغۍ د شنیت یو سفیر ده، هڅه کوي د سرطان په اړه د شوزو د پوهاوي کچه لوړه او په دې برخه کې همکاري وکړي. نور حال زموږ د خبريالي لیمه نیازی په دې رپورت کې واوري.
افغان سندرغاړي سیتا قاسمی د سرطان پر وړاندې د مبارزې د خنیت سفیر ده. د تیو په سرطان اخته ناروغانو سره د زړه خواله کوي، د درملنې لپاره یې پراخې لارې چارې لټوي او نورو روغو ښځو ته د تیو سرطان په اړه پیغامونه پوهاوی ورکوي.
ما خو یک اعلانم جوړ کړه بودم چند ماه پیش به می خاطر و ان شاء الله از طریق شبکه‌های اجتماعی از طریق فیسبوک، اینستاگرام اینا که ما دسترسی دارم انشاءالله پیامای خود برای هموطنان زنین میرسانم.
و سرطانی نرغوی در قام و راتولول دیر و مشکل کردی، خو سازمان سی جهان یو تخمین کهی مختلف هیوادون در چه افغانستان تا چکم تخمین شوی په هر کال که تقریبا 40,000 افغانان په مختلف سرطانی نرغوی اخته کیگی.
در امریکا جاغشنا رادیو دیر درنو ریدون که زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.